وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. د خبرونه زه نوریاس نوري د امان امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. اوري چې د افغانستان د والیانو ټولنوي د ملي حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنیو لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د وضعیت ښه کېدو ته هڅې ونه کړي ښایي ډېرې سیمې سقوط وکړي. دغه راز دا چې لوړپوړي چارواکي ولې پرله پسې استعفاوي کوي دا موضوع مو هم د سیاسي چارو لویو کارپو سره څېړلې. دا به هم واورئ چې د پنټاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان خبرداری ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخواني والي یا ګورنر د قاتل پولیس د اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دي. د امریکا متحدو ایالاتونو او دری اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران توغندیو د ازمښت په وړاندې عکس العمل وښیي. خو لومړی ناجیه صفی ته ور ورکوو چې د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کړي.
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي چې حکومت د انتخاباتو په حق له په کړو ژمنو کې پاتې راغلی. په کابل کې د قزاق سوداګریزه خونه پرانیستل شوه او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه غواړي تر څو نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په ورسته امنیتی وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د دې ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوانن په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د هیواد یو شمیر ولایتونه له سقوط سره مخ دي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند د محل د سقوط په حال کې دی. د کندوز په امنیتی حوزه کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو برخو کې، حتی کابل هم ښه امنیت نه لري او دا وضعیت ټول ګوري.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو اندېښنې بیا اساسه بولي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د هیواد امنیتي وضعیت د خوالي لپاره ځنګړي تدابیر نیولي. فیفا یا د افغانستان د انتخاباتو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړو ژمنو عمل ونه کړ. د دې موسسې اجرایه رئیس محمد یوسف رشید نن په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د استازیو په ناسته کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو عمده لاره انتخابات دي او حکومت ته پکار ده چې دې پروسې ته زمینه برابره کړي. خو افغان چارواکي وایي حکومت په هر اړخیزه توګه هڅې تیزې کړي د شفاف او عادلانه انتخاباتو ته ټول امکانات برابر کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه غواړي تر څو نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې کله چې په پاکستان کې تروریستي پیښې کیږي نو افغانان ځورول کیږي.
خو هم زمونږ یو شمېر افغانان نیول شوي و، خو زمنګ د اتشو په مرسته هغوی بیرته خوشی شوې دي. نو که ها کچیر داسې یو ستونزې عاجل زمنګ د اتشو د خوانه دوی خوشی کیږي.
دا خبرې په داسې محل کېږي چې په دې ورستیو کې یو شمېر رسنیو د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې په لاهور کې له یوې خونړۍ پیښې وروسته نږدې 138 افغان کډوال د خیبر پختونخوا ایالت له بیلابیلو برخو ایستل شوي دي. او قزاقستان هڅه کوي چې له افغانستان سره پل اقتصادي اړیکې پراخې کړي. په کابل کې د قزاقستان سفیر عمر تای بتیموف په افغانستان کې د قزاق سوداګریزي خونې د پرانیستې په مراسمو کې ویل چې د محل د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تحکیم ته ډیره اړتیا ده. نوموړي ویل چې قزاقستان به د تیر په څیر له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت ساروان څخه اورئ.
پاکستان خبرداری ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخوانی والی یا ګورنر د قاتل پولیس د اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دي. پولیس چې مرتضی قادری نومیږي په 2011 میلادي کال د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د دې لپاره وژلی و چې هغه د هیواد د تکفیر له قانون سره مخالفت کړی و. د اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا 15,000 تنه تر رسیږي. دوی د یک شنبې له ورځې راهیسې د اسلام آباد په واټونو کې راغونډ شوي او له پولیسو سره یې اخو ډب کړی دی. پولیس اټکل کوي چې تر پرونه پورې به د مظاهره چانو شمیر یوازې 200 تنو ته رالی شوی وي، خو هغوی لا هم په دې توانېدلي چې د پلازمینې ځینې برخې فلج کړي، ځکه چې مظاهره چان په اصلي او مهم واټ کې رایوځای شوي دي. دوی د قاتل پولیس مرتضی قادری له اعدامېدو وروسته د شرعي قانون د تطبیق کېدو غوښتنه کوي. مظاهره چان همداراز د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوي چې په کفر ویلو تورنه وه او سلمان سلمان تاثیر دفاع کړې وه. د پاکستان حکومت مظاهره چانو ته ضرب العجل ټاکلی چې د شاره ووزي، کنې ناوړه نتیجه به وویني. حکومت وایي ممکن امنیتي ځواکونه نن چهارشنبه مظاهره چان وځپي. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو یې د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لرواټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي. امریکا، فرانسه، بریتانیا او جرمني ویلي چې دا ازمیشتونه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. دغو هیوادونو امنیت شورا ته په خپل لیک کې د ایران توغندوی ازمیشتونه د بې ثباتۍ سبب او لمسوونکي بللې دي. تېر کال له ایران سره له هر اړخیزې اتمي موافقې وروسته امنیت شورا په یوه تصویب کړې پریکړه لیک کې له ایران وغوښتل چې هغه لرواټنه یا بالستیک توغندي ونازموي چې اتمي وسله وړلی شي. له بلې خوا روسیا وایي د ایران له لورې د توغندي وروستي ازمیش د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده کړې. امریکا او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په استولي لیک کې د ایران له لوري د توغندوی ازموینې خلاف د اقدام غوښتنه کړې ده، خو مسکو له لویدیځوالو سره موافق نه دی. انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د اتمي بېوستۍ کېدو کنټرول د څانګې د رئیس میخایل پولیانوف په قول وویل په پریکړه لیک کې پر داسې ازموینو بندیز نشته. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون سه شنبه له پارلمان لارښوونه وغوښته چې آیا د نوي کابینې د غړیو په توګه سیاستوال وګماري او که خپلواک ټکنوکراتان. عبادی په تلویزیوني وینا کې وویل عاقلانه نه ده چې داسې وزیران معرفي کړي چې د پارلمان له لوري رد شي. ده د پارلمان له غړي وغوښتل چې خپل دریز روښانه کړي. پارلمان صدر اعظم عبادی ته تر سبا ورځې پورې وخت ورکړی چې خپله کابینه ور معرفي کړي. عبادی ژمنه کړې وه چې د سیاسي څیرو پر ځای به ټکنوکراتان وګماري، خو په دې برخه کې د ده مخکنۍ هڅې په پارلمان کې د ده د خپل ګوند په شمول د غښتلو سیاستوالو له مخالفت سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشي او د 2013 میلادي کال تر پایه 500,000 سوري پناه غوښتونکي ومني. بان کی مون دا خبره نن چهارشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري د وزیرانو د کانفرنس په پیل کې وکړه.
ټانکیو فور ټیکینګ پارت ان دیس های لیول میټینګ.
د سوریې کډوالو په اړه د مسؤلیتونو د شریکولو په خاطر له تاسو څخه مننه کوم چې د لوړې سویې په دې غونډه کې مو ګډون کړی دی. موږ دلته راغلي یو چې د خپل وخت د کډوالو او بې ځایه کېدو تر ټولو د ستر بحران چاره ولټوو. دا د ملګرو ملتو د غړیو هیوادونو استثنايي ملاتړ ته اړتیا لري. دا د نړیوال پیوستون زیاتوالی غواړي. د سوریې د شخړې په 15 کلونو کې لږ تر لږه 2,500,000 سوریوال وژل شوي او نږدې 5,000,000 نور بهر ته کډوال شوي دي.
خبرنامه آزادۍ رادیو واوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې. د آزادۍ رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده آزادۍ رادیو .org یا .com. ولنې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د والیانو ټولنه وایي د ملي حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنۍ او لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د وضعیت ښه کېدو ته هڅې ونه کړي ښایي ډېرې سیمې سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است، تریپل در حال سقوط است، فاریاب در حال سقوط است، جوزجان هم میگویند در حال سقوط است، حتی کابل هم امنیتی نداره.
د امنیت خرابې دوه سره یو ځای په دې ورستیو کې ډیرو لوړپوړو چارواکو هم استعفا وکړي. علت څه دی؟
بي غوري خپل روابط قطع کړي د حالت سره او د غوازي سره په واقعیت کې
د پینتاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. د خوست په شیخ زاهد پوهنتون کې د استادانو او محصلانو د علمي پوهې د لوړېدو لپاره یو دوه کلن پروګرام پیل شو.
په هغو خلیجي هیوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګوال هلته فابریکې لري یا فار مثال هلته غټ غټ پانګونې لري، شرکتونه لري، د هغوی کوم چې کارمندان دي د نورو مملکتونو دي، نو د هغوی په عوض یې کولی شي چې په خلیجي هیوادونو کې دغه افغانان جذب کړي.
د ګردیز خاریان بیا وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی.
ګردیز بزور که خوراکي موادی که هر څه دي سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی چې ښار په منځ کې ګرځي دا احساس به نه وکړي چې د ښار په منځ کې دا فکر به وکړي چې دغه وتلي کندولي دي لکه په خارج کې دغه شروالۍ نظافت وربسي.
او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د دوو پروګرامونو د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو نوې لړۍ درته خپروو. په مخکښو ښځو کې مو دا ځل په بلخ کې یوه ډاکټره په بلخ کې یو ډاکټر او د ولایتي شورا غړي در پیژنو چې 15 کالو راهیسې ښځو او ځوانانو ته خدمت کوي.
ښځو او ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلوموي.
د افغانستان د والیانو ټولنه د هیواد وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ټولنې مشر او پخواني والي عبدالجبار تقوا نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې که حکومت امنیت ته پام ونه کړي نو ځینې ولایتونه به سقوط وکړي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت هم د معمول په څیر وایي چې د امنیت د ټینګېدو لپاره ځینې ځانګړي تدابیر لري. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنۍ لمن پراخیږي. د دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې که حکومت امنیت ته خاص پام ونه کړي نو د هیواد یو شمیر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندز په امنیتي حوزه کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو ځایونو کې، حتی کابل هم ښه امنیت نه لري او دا وضعیت کابل خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد ترڅنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه یې افغانان غولول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې روان کال یې د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لرې دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندز پیښه به بیا تکرار نشي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نشي کولای چې ولایت او حتی لرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یادې جرګې ته استجواب کړي و چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې درې توغندي وتوغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړیو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د امنیتي چارواکو په ګډون یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم استعفاوې کړي دي. د چارواکو د استعفاو په تازه بهیر کې د ځینو نتایج شوو راپورونو له مخې د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا او دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم خپلې استعفاګانې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. خو دا چې تر دوی استعفاوې منل شوي که نه، تر اوسه په دې اړه څه جمهوري ریاست نه دي ویلي. پخوا تر دې د کورنیو چارو وزیر پخواني وزیر نورالحق علومي د سیمه ییزو ارګانو د خپلواکې ادارې مشر، د ملي امنیت عمومي رئیس او ورپسې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون رئیس استعفا وکړې دي. دا یو نوی بهیر دی چې په خوای ساری نه دی لیدل شوی. ولې دغه چارواکي اوس چې د افغانستان وضعیت امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی استعفاوي کوي او تر شا یې څه انګېزې پرتې دي؟ په دې اړه زموږ همکاري مرضیه احمدزی د سیاسي چارو له کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د استعفاو علت ترې پوښتنی.
قانونمند بهیر دی چې فکر کوم چې تر اوسه هم دغه افرادو چې تحمل کړی و د دې کور آبادي دا د دې ښوونځی دی چې دغه یو تعداد چې نسبي پاک خلک دي او دوی د خپل حیثیت او د نوم ساتنه کوي هغه ژغوري. دوی غواړي چې خپل روابط قطع کړي د دغه حالت سره او د دغه وضع سره په واقعیت کې. زه فکر کوم چې بل هېڅ بل لامل نه لري د دې لپاره چې دوی په دغه ادارو کې جدي مداخلې کېدلې له هرې خوا نه، هم زور وکانو هم دغه متعدد ګروپونه چې په رهبري کې دي.
رنجبر صاحب محترم، څه فکر کوي دغه لوړ پوړي دولتي چارواکي چې خپل استعفاګانې وړاندې کوي د دوی په استعفا او سره په حکومت کې څومره خلاوي رامنځته کیږي؟
لوی خلاوي د دې لپاره چې ما وړاندې عرض وکړ چې دغه افراد نسبتا تر نورو بهتره وو، په کارونو کې موافق وو، پاک شخصیتونه وو، ښه په خوای درلودل او دا هغه ارزښتونه وو چې باید په ادارې کې په ټاکنو کې په نظر کې ونیول. همدوی استعفا کړې ده او دوی یقینا له دې لپاره استعفا کړې ده چې درې کاله بعد یقینا په افغانستان کې بیا تغییرات راځي او دوی له دغه حکومت سره بیا نشي کولای چې ځان تبریه کړي د افغانستان خلکو سره. ولې دا حکومت ناکامه ده، تل په سلو کې ناکامه ده. هغه ژمنې چې کړې وي هغه ژمنې سرته نه دي رسولي، نه هغه ښه اداره منځته راغلي، نه فساد له منځه تللی او نه قانون حاکم شوی.
رنجبر صاحب، که دغه روان د استعفاګانو لړۍ دغسې دوام وکړي، څه فکر کوي چې د افغانستان وضعیت به کومې خواته لاړ شي؟
دا یو سیاسي بحران دی له ابتدا نه. کوم وخت چې دغه تشبنامه ملي وحدت حکومت مې سراغې چې کاملا له اساسي قانون بهیر یو تپل شوی نظام و، له مخ وخته دا سیاسي بحران ادامه لري او دا بحران ژور کیږي. او زه فکر کوم چې په دغه جنګي حالت کې دا ډېرې ناوړې او ډېرې غمجنې پایلې به ولري. د دې مخه باید هر څه زر باید ونیول، هم نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي په دې کې، زموږ دا چارواکي باید دې ته متوجه شي چې درې کاله بعد بیا خلکو ته مراجعه کوي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر چې د حکومتي لوړ پوړو چارواکو د استعفا په اړه نظر څرګندوه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ورسپانو هم امنیتي موضوع تر ډیره حد په نننیو غنو کې څیړلې ده. اجمل تورمن ورته کتنه کړې ده.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغان ځواکونو او د افغانستان روان امنیتي وضعیت په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي، نوې کال د تیر کال په څیر د زینو کډیو لخوا د پوځي ګواښونو او تاوتریخوالي کال ګڼل کیږي. خو د مطلب د لیکونکو په وینا د هیواد پوځي مسؤلینو بیا تیر کال د افغانستان د ژغورنې او پر دښمن د برلاسي کال بللې ده. په مطلب کې راغلي دغه مسؤلین ګوتڅنډنه کوي چې د تیر کال په څیر به هیڅ چاته د دې اجازه ورنکړي چې خپلې شومې موخې ته ورسیږي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې افغانان به په هر حال کې د خپل امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ وي او تبلیغاتي کړي دي هم د تشو ګمانونو پر ځای په هیواد کې د اوږدې جګړې د ختمولو لارې چارې ولټوي. ویسا خپلواکي ورسپاڼې بیا په یو مطلب کې د روزګان ولایت د چار چینو ولسوالۍ وروسته امنیتي حال ورکړې دي کړې دي چې د افغانستان په ملي شورا کې د یاد ولایت د ځینو استادو په وینا په چارچینو کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په مطلب کې راغلي چې افغان ځواکونه په چارچینو کې پوځي مرستې ته اړ شوي خو حکومت ورته تازه دمي عسکر نه دي استولي او پایله یې دا شوې چې دوی په شاتګ کړی او 12 پوستې طالبانو ته پرېښودلې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ملي شورا کې د یاد ولایت استادو حکومت خبرداري ورکړې چې که په سیمه کې سارو سرتیرو تمرسته ونه رسیږي دا ویرشته چې چارچینو ولسوالي هم د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوسی. کابل پوسټ خپلواکي ورسپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان د یو شمېر سرحدي ولایتونو د ځواکونو د بد وضعیت په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال لیکلي چې په کندهار، نورستان او ننګرهار کې افغان ځواکونه د لوجستیکي کمالاتو، خوراکي موادو او ټپیانو د درملنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. کابل پوسټ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د میشتو ځواکونو لخوا لیکلي چې دوی ان کله کله د اونیو سړه باسي ډوډۍ په اوبو کې لمدوي او خوري. په سر مقاله کې د دغو ځواکونو په حواله دا هم اخلی چې دوی حتی کله کله خپل ټپیان د ناچارۍ له وجې له پولې اخوا د درملنې لپاره وړي. د مقالې لیکوال لیکي چې دا وضعیت د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د سرحدي ځواکونو وضعیت ته د مسؤلونو نه پاملرنه ښیي.
ازادي راډیو اوري. د پنټاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچې د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد او دفاع وزیر اشتون کارتر دواړو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي له روان 2018 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پیشنهادونه د دفاع وزارت ته سپارلې دي. جنرال جوزف ډانفورد چې تیره ورځ د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې ویل دی او د دفاع وزیر اشتن کارتر به خپل پیشنهادونه او سپارښتنې ولسمشر باراک اوباما ته وسپاري. د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي دا مهمه ده چې واشنگتن او ناټو ژر پریکړه وکړي چې څومره سرتیري به راتلونکي 2018 کال په افغانستان کې پاتې کیږي. که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې دی به په نوي ورځو کې د افغانستان د وضعیت له مخې د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر پیشنهاد کړي، خو د امریکا لوی درستیز وایي دی نور انتظار نشي کولی. د متحده ایالاتو د پوځ مشر وایي ناټو باید پریکړه وکړي چې د 2018 کال له جنوري میاشت څخه په افغانستان کې خپل څومره سرتیري ساتي. د امریکا د پوځ د اوسنی پلان له مخې په 2018 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9000 نه شاوخوا 15000 ته راښکته شي. که څه هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا محارب ماموریت د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې پای ته ورسید، خو واشنگتن او متحدان لا هم په افغانستان کې شاوخوا 13000 عسکر لري. دا ځواکونه تر ډیره د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ماموریت پر مخ وړي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. لو بجو روسه د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غاښنا رادیو خبرونه مهیروي. د خوښ په شیخ زاهد په هنتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرختي ادارې په مالی مرسته د سوداګرۍ او بشري ځواک د خلولو دوه کلن پروګرام پیل شو. دغه پروګرام مسولین وایي چې له دې کار هدف دا دی ترسو لیوي خو د ټولنې د اړتیاو برابر مثلاً ټولنې ته وړاندې کړي او بلور ته هم د پوهنتونونو فارغان د کار کولو په لازمو مهارتونو سنبال شي ترسو افغان پانګوال او بیلابیلې ادارې د بهرنیو بهرنیو کسانو پر ځای خپل فارغ شوي لوړو زده کړو لرونکي کسان په کارونو وګماري. نجیب الله خیل تفسیر وړاندې کوي.
د شیخ زاید پانتون چارواکی وایي کچېرې د علمي او مسلکي زده کړو معیار ښه شي او محصلان د کارموندنې پر اړینو مهارتونو سنبال شي، نو د پوهنتونونو فارغانو ته به د کارموندنې شرایط پراخ شي. د سه شنبې په ورځ د همدې موخې په خاطر د خوست په شیخ زاید پانتون کې د پوهنتونونو د حمایت او د کاري ځواک د پراختیا دوه کلن پروګرام پیل شو. د برنامه مرستیال ډاکټر محمد ظاهر جبارخیل آزادۍ راډیو ته وویل چې یاده برنامه دا مهال د افغانستان په 11 حکومتي پوهنتونونو کې پیل شوې ده او په مالي لحاظ د یو ساید یاد امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې په مرسته فعالیت کوي. ظاهر جبارخیل د دې پروګرام د اغیزمنتوب په تړاو زیاتوي.
خوست د پکتیا او د پکتیکا دوی ډیر غټ پنګوال وجود لري په خلیجی هوادونو کې. دوی به ان شاء الله راځي دلته خپل سرمایه گذاری کوي. کله چې سرمایه گذاری کوي نو د هغوی لپاره بیا سکل سټاف ته ضرورت ده، نو هغه به ورته ان شاء الله په انتون ورکوي او هغوی به خپلې فابریکې او نور بزنسونه ته شروع کوي. دویمه ایډیا چې له موږ سره ده، په هغو خلیجی هوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګوال الته فابریکی لري یا فر مثال الته غټ غټ پانګونی لري شرکتونه لري دی هغه کوم چې کارمندان دي د نور مملکتونو دي نو دی هغه په وځه یو کول چې په خلیجی ودونه کې د افغانان جذب کی
د خو شیخ زاید پانتون رئیس په هنمل مجیب الرحمن کریمی وای چې په یاد پانتون کې دا پلیکدونکو پروګرام دوی برخې لري چې یو برخې په پانتون کې د یاد ادارې د مرکز پرانیسته او دویمه برخې هم د کار د بازار د ارتي او برابر د محصولاتو روزنه او بیا دوی ته د کار پیدا کول دي
چې یو برخې د محصولینو د ظرفیت په لړول په حساب باندې چې هغه زایسته د منګ ورکړې د چاګي کې کیریئر سنټر جوړیږي دغه پروګرام په چوکاټ کې هم د هدف دا ده چې موږ وکولې سو چې د خصوصي سکتور د ملي مسلکي ځواک سره د اړیکو غښتلې کو او د ټولنې د تقاضا سره سم موږ کډرونه ټولنې ته وړاندې کړ کله چې دوی ټولنې ته وړاندې کو توی ته چې دوی لپاره والته کاری
په ورسته کړنو کې په افغانستان کې بیکاری او له هواد د پانګې د فرار مسله په وجدي اندېښنه بدله شوې ده د اقتصادي چارو کارپور نواب میرزا رحمانونه داس په ګوته کوي
بهرانيان وتل هغه خلک چې دوی سره خدماتي کارونه کول هغه هم بیکاره شول زموږ هغه ساختماني شرکتونه چې دلته مو کار کوي هغه هم په 50% راول بدل نو دې په اساس باندې خلک په خپل وطن په حکومت باندې لکه څنګه چې وادي کړي وي به باور شول او دا به باور دي د لامل شو چې افغاني رچټه شي او فرار وکي سرمایه او زموږ ځوانان بهرنۍ هوادونو ته په غیر قانوني لارو باندې ولاړ شي
دیادوانی ورده پروان کال کې اواز شیخ زاید پانتون خواوشا اتل لسو ځوانان لخپلو 215 فارغ کړل خود لوړ ذکر فارغانو تل در رسنوي سره د کار اواز فعل نه پیدا کول شکایت کړی دی کتون کې هیله سرګندوی چې د سوداګرۍ او بشري ځواک د برنامه پښان د پروګرامونو د تطبیق لاره ځوانانو ته د کارموندنې چاپریال پراخیدای شي
د خوست په څنګلوري د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا خاریان شکایت کوي چې د خار چټلیو څخه په تنګ شوي دي او په خبره خاروالي خپل مسؤلیت نه ادا کوي دوی وایي چې له څو میاشتو راهیسې کیږي چې دوی خاروال نه لري د تپانې په اړه نور حال وړاندې کوي
گردیز خاری انوای په خار کې د پروتو کساپاتو نه پورته کېدو لامل دوی لګنو ستونزو سره مخ دي او په وینا کې هر څوک په لومړي ځل هر لوري د خار ته داخل شي دا فکر بو وکړي چې د کساپاتو ډیران تر راغلي دي د خار دکاندارانو او سوداګر وای دوی په خپل وخت خاروالي ته مالیه او د خاروالي پیسې تحویل کړي دي خو خاروالي هغه ډول چې لازم ده د خار صفایي ته توجه نه کوي د خار ځینې دکانداران
زاین الدین در د حضرت ګل مارچر سیو دکاندار دی وزداګور په سرلی موسم دی وړ روان دی دا بوی وګر اوس بده یاله
دا چټلی خود شروالی مسولیت دی دا خو دغه په غاړه کې دی د باد پاک دی صفا کې دی موږ سر دغه بازار په سر دی ماش اخر دی موږ سر باندې تعین دی په دا چوکۍ کې ولی نه پاکی
ز زبیت منګالی اتحادی مغینیم
ی حد نو تل سلو کې پنځنه وی په صدا ګردیز بازار کا خوراکي مواد کا هر څه دی سل په سلو کې پنځنه په صدا ټول مکروب دی زکه چې سرک نور شو چې په کاند ورغلم چې خار په منځ کې ګرځي د احساس بنو کې چې د خار په منځ کې د فکر بو کې چې دغه وتل کندولې دی لکه په خارج کې ځای شرولې نزپات روبسي دی شرولې نزپات نه دی مې بزور خار ډیر چټاله ده که سپد نه خوړه کې شوی دو عمومي سرک چي دی چې سرک په منځ کې خلګړې ولی خصوص بنجان کې تلوي یغونه خلکو مرزونه وخصم
زه جهمت شوی یو دکاندار د ګردیز بازار د کثافات نه خو ذکر ډیر په ازو به خصوص فل حال خوشاروال کوم دغه نه لري نه سرپرست نه خپل شروال ده دوه میاست که دونی میاس سوس چاروال سپتللی د تروسه پوره برته نه درغله د دې کثافات لاسه خو هم مرز یاتیږي او هم خلکو ته او هم کدن د بازار دکاندارانو ته
دوی دا هم وای چې لتیرو څو میاشتو رئیس خاروال نه لري او په پرلپسې ډول یې له ادارې د خاروال مقررې دو او د خار صفایي په برخه کې د تغییر غوښتنه کړې خو چای غږ نه دی اوریدلې د ګردیز خار په مرکزی څلور لارې کې او د مارکیټونو ترڅنګ د کساپاتو ډیر غټ ډیرانو نه جوړ شوی دی چې د خاریانو په خبره دوی به لګړو ناروغي سره مخ کړي
محمد ابراهيم متأخر صاد خو قدرت وی امر ډیر پر زیاته کچې د مخه مخته کې کوچو وړي مرکزی چاوک د خلک له کابل ناراضي ډیر چټلې روانه کړ د غدې خاطر چې وړي روان د شاروال خونې لرو خدای دې په پیدا کې به شاروالۍ نه او د نورو د اړوند ولایت په کوم نمو خوښ کو چې د دې د غم دی وکړي چې د مرزونه مخنیوي وس
که صفات هر څوک باید د چټلې او خدای خو کې خو زیات توجه د دولت طرف ته ګرځي اته موږ بازي نالې وینو چې سپیکي پراته دی ولا یادوري ولا کلازم سپیکي کې پراته دي څه وکړو خو دا خلک اوبه ترې وړي دلته سبزي مینځي د دې نه خلک ډېر تکلیفونه پیدا کوي دا باید پاک وي صفا وي دولت باید توجه ورته وکړي ځکه چې یوه ورځ خو نه د دې نه مونږ زیات مرض نه خورو
حکومت توجه نه کوي
حکومت نه کوي کومه داسې کړی وای ښاروال موږ نه لرو ښاروال په ورځ کې بدلیږي بیا بل نه راځي نو موږ یو چې باید ښاروال راشي ځکه چې د اکثریت مویدیزیس جغرافي کې دغه نه خرابي
مدني فعالان او ولایتي شورا وکیلان هم د خلکو خبرې منی وایي چې دوی د غستون زیویني او د خار بڼه یو مخ بدله شوه مدني فعال سید جمال اسب خیل
د ګردیز خار بخې دی او ډیران بڼه غوړه کړی ده نو مجموع کې موږ ویلې شو چې د دې کثافات لوجه د پکتیا اوسیدونکو ته بلابل ستونزې پیدا شوې دي ډیر خلک د امراضو سره لاس او ګریوان دي
موږ هڅه وکړه چې د ګردیز ښاروالۍ له مسؤلینو څخه د ښار نه صفایي لاملونه وپوښتو خو په ښاروالۍ کې چا نه غوښتل چې په دې اړوند خبرې وکړي مګر ځینو کسانو ویل چې د ښاروال نشتوالی د دې باعث شوی دی چې ادارې بې غوره شي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
و همریدل چې د ګردیز خاریان وای له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی عادي خلک او هټۍ لرونکي چې د هټیو په مخ کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوي ټول ښاروالۍ او له حکومته د کثافاتو د لرې کیدو غوښتنه کوي خو آیا په خپله خلک په دې برخه کې څه کولی شي او څه مسؤلیت لري کولی شي په دې اړه خپل نظر د افغان بي سي ماته سواتله شمیرې له لارې راواستوئ په دې یا په نورو خپرونو کې هرومرو ستاسو نظرونه خپرو د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی وو وړاندې د ازادۍ راډیو د پروګرامونو دوه نوې لړۍ درته خپرو د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو خو اوس بیا هم عصمت سروان ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د ساد مهم خبرونه سره لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په ورستي امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کډو شمنو عمل نه دی کړی د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غواړي چې د نړیوالو کنوینسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي پاکستان خبرداري ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخوانی والی یا گورنر د قاتل پولیس ته اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دي د امریکا متحده ایالاتونو او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لرواټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي روسیا وایي د ایران له لوري د توغندوي د توغندي وروستی ازمیش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر آسیایي هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپال کې نن ازبکستان ته ورسید د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون سه شنبه له پارلمان لارښوونه وغوښته چې آیا د نوي کابینې د غړیو په توګه سیاستوال وګماري او که خپلواک ټکنوکراتان د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشوي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوری پناه غوښتونکي ومني او پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی
او سم سبون کاکړ څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د مالی وزیر د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون سره پر هغې مسودې خبرې وکړې چې له مخې امنیتي او کشفي ادارې نشي کولای د هیواد په ګمرکي چارو کې لاسوهنه وکړي دغه وزارت ویان اجمل حمید عبداللهیمزی ازادي راډیو ته ویل چې دا کمیسون دا ومنله چې د دې مسودې عمل کول به د هیواد د عوایدو په ډیروال کې ډېر مرسته وکړي
کابینې د فیصله پر اساس څه موده وړاندې یوه مسوده صادر شوه چې تر دې وروسته امنیتي او کشفي ادارې نسی کولای چې د افغانستان د ګمرکاتو په چارو کې مداخله وکړي
د شغلی عبدالحمزي په خبره دغه مسوده څه موده مخکې د هیواد په ګمرکي مسایلو کې د امنیتي او کشفي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي په خاطر د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته وړاندې شوی و د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د حقینی بندر په پرانستلو سره به ډیرې د منځنۍ اسیا هیوادونه له همدې لارې څخه ګټه پورته کړي. دغه وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ویل چې د دغې لارې پرانستل به د افغانستان پر ترانزیت هم مثبت اغیز وکړي او موږ به وکړای شو چې اروپایي مارکیټونو ته لار پیدا کړو. ښاغلی کوکندي زیاته کړه چې دغې لارې په پرانستلو سره به هغه اموال چې له چین څخه افغانستان ته واردېږي په بیو کې لږوالی راشي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي چې افغان حکومت یې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. دغه ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولای شي چې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. د ښاغلي کمینزاده په خبره اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندهار او ننګرهار کې د برښنا نشتوالی افغان صنعتکاران اندېښمن کړي دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې ډېر صنعتي فابریکې د ورته ستونزو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 10 افغانۍ او 9 پوله، یو پوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 40 پوله.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پس 0.15 په صافه او وځي او ریل کې شي وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو او د مخکخو خزو د پروګرام یو نوې لړۍ، البته دوه پروګرامونه نوې لړۍ درته خبرو. خو اوس بلار شو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د خرابېدو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په باب د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید له افغان کډوالو سره په هغه هیواد کې د سیاسي انګیزو پر اساس نه بلکې د بشري حقونو د نورمونو په اساس چلند وکړي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې ته ترورستي حمله وروسته د افغان کډوالو زورول زیاتېږي. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یونیسیر د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د جرم تر اثبات د مخه باید د کډوالو له زورونې او بندې کولو لاس واخلي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
وروسته ترغه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینی راپور نخبار شول، د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلې. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې مېش افغان کډوال زورول کېدل او دوی په ژوندۍ مستقیمن بد اغیز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بامي 14 وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دی ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د دغه لاهور له حادثې وروسته زنداني شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زنداني شوي نو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره تماس کې شي. که چیرې داسې کومه ستونزه وي نو زموږ آتشه هلته په عاجله توګه اقدام کوي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی 14 په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډیر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینو چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې 13 ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو پاکستانی پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوی دی. افغان حکومت وی چلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر با ډیر جر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د یون ایچ سی آر د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوالو وزوروي.
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمي حملو په اړه نیول کېږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پېښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د یونیسیر له مداخلې وروسته خوشي شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پېښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مخکمو د ګردیز خاریانو د شکایتونو په باب راپور خپور کړ چې وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. د ګردیز د خاریانو د دغو شکایتونو په باب یو شمیر زموږ اوریدونکو له هلمند او دغه راز له میدان وردګو پیغامونه راستولي دي. عبدالواسی هلمنوال لومړنی اوریدونکی دی چې په دې اړه یې نظر څرګند کړی. د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه دی وایي چې د ښار د پاکوالي یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې ډېر مسؤوله د ښار د خلکو دی چې ښار پاک وساتي. د هلمند د مارجیل ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي چې زما په نظر هر څوک باید خپل د کور شاوخوا خپله پاک کړي، او که چیرې ښاروال نه و بیا دې په هره اونۍ کې په ګډه حشر وکړي تر څو ټول ښار پاک شي. محمد فهیم ادیب هم له میدان وردګ څخه لیکي چې زما په نظر که د ښار د کورونو هرې دروازې ته یو ښاروالۍ یو کس مقرر هم کړي، ښار نه پاکیږي تر څو چې هر سړی په خپله د ښار د پاک ساتلو وجدان او احساس راژوندی کړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه تاسو ټولو مننه چې موږ ته د افغان بیسیم 1813 شمیرې له لارې پیغامونه راستوئ. کور مو ودان، موږ هم هرومرو ستاسو پیغامونه خپرو. خو اوس د ازادي راډیو دوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو نوی پروګرام واورئ، د مخکښو ښځو پروګرام ته پام وکړئ.
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او له کابو 1500 کلونو را په دې خوا یې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړي دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکي پاتې شوي او د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالی شوه، او د کابو دوه کلونو را په دې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خاوندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو ننګونو سره لاس او ګریوان دي، له اغلې ترکې څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنی ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري سي، یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه د کور جنجالونه د سي راځي، د ښځو د میړه او د ښځې تر ما بینې، یا مثال د خبرې بعضې نجونې داسې په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتر جنجالونه داسې راځي. په شورای ولایتي کې سي عریضه وي کې هغه غی اورېدل کېږي، او که دلې جنجال هل سي دلې هله و په شورای ولایتي کې، او که دلې هل نه سي که نور مقاماتو ته یعنی ریاستو ته مربوط یعنی ارتباط ولري، موږ هغه د دوی غږ تر ولاړو مقاماتو پورې رسوو.
ډېری دغه ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي د ستونزې، او دننه ښار کې د ستونزې ډېری ښځو په وړاندې ډېر دي که اطرافو کې ته تاسو پدید؟
په ښار کې خو دونه نسته، په ښار کې دونه مشکلات نسته، خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو سي، یعنی د مېړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي سي، یعنی مشکل یې زیاتې وایي راته. زیاتره دغه مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي، په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه دغه څو کاله چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کس یې د ښځو په برخه کې مو فعالیت کړی، وکیل هم یې یا په ولایتي شورا کې؟ تر دې دمخه مو په کومو کومو برخو کې تاسو ډېری فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په هغو حساب کوئ؟
چې وکیله نه وم، یعنی ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه دلې په افغانستان کې سي وم، یعنی معلمه وم په بکتاش مکتب کې. بعد له غسې بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم، د همسایه مملکتو ته، نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړی، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده سې، هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوه، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله، زیاتره ځایو ته معرفي کوله سې، غریب کسان. هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډېر فلکه دواره ځوان لري نور ځایو ته معرفي کولې کومک مې ورسره کوي بیا پرستهغه کې ز نماینده دي مجرینو خزو مسیر لغې جس نمائندګي مې کوله یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلم یا کمستون جس به درلودي راتلم یعنی هغه مجرین چې حالت سبب کډوال سبب دي خواته یعنی افغانستان ته راتلو په کډو کې یعنی ما سم ورسره خسته سي لغې تر دې چې پوری پر لارې باندې د علاج ما کوي یعنی زیاتره د کډوال سبب یې نسیا راوستل زبور سره
په ټولې ډول ویل شو چې تاسو لا پایل څخه تر دمه ټول فعالیت د خزو په برخه کې وو
خزو ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلې دي نو هغه دې پر خدای معلوموي
او کبل خلاط کې راشو خبرې وکړو چې خزو ته د سیاسي فعالیت د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمينه مساعده ده
په خار کې خو لیک دي خزي یعنی کولای شي چې خپل مشکلات یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي یا د باندې له کور راوځي کار وکړي مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي یعنی خزینه سوې کولای شي بیرون راوځي یا تنه راوځي مکتب ته لاړ شي ښوونځي ته لاړ شي درس وایي انجونی دا زیاتره د لری نام نو لسوالوي کې ایس د انجونو ښوونځي نه ستاسو دوی درس پکې وایي د الکانو د ستنو د انجونو د نسته خزي ډیر ستونزې لري په لسوالوي کې
تاسو خارته یادونه درلوده چې په خار کې خزو د فعالیت زمينه مساعده ده دغه د فعالیت زمينه خپل خزو ذاته مساعده کړي په ستونزو په ګاللو سره که دولت ورته هم زمينه مساعده کړي ترڅو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي بل حکومت او دولت هم د زمينه ورته مساعده کړي به د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده جنجالونه کم دي یعنی امنیتي وضع سم ده نو دغه په خاطر باندې خزي کولای شي په زدانه توګه باندې راوځي د باندې دفترو کې کار وکړي خپل مشکلات تل کې بازار کې کم کار ولري نو د خپل ستونزې ترې واندازي پوری دوی خپل لای
ستاسو په نظر چې خزي دا ورته لري په بلخ ولایت کې د زمينه ورته مسايده چې خپل ستونزې حل کړي خو په کوم برخه کې د ډیرې فعالیت لري ستاسو په شخصي دید نه
ډیر خزي دي چې په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي لاس کار کوي د باندې راوځي په باز او ځایو کې کار کوي یا مثال د خبرې په کور کې کوي بیرونی راباسي خرڅوي یا وړي لاسي صنایع سره ډیر د سرسي لري بل په دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي یعنی زیاتره په پولیسو کې دي زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي یعنی سل په سلو کې خزي کولای سم راوړیت وکي او مدیریت وکي ډیرې د هغه سر ډیر له خزو سره دی په ارتباط کې دي په غوځایو کې ډیر دي یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې ستا په اردو کې ستا په امنیت کې ستا زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي نو که ریاستونه او مدیریتونه نه ورکړم خو مقصد کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي
وکیل صاحب تاسو ویل چې ام د خون کې په صفات مو دنده ترسره کړی چې مقدس دنده ده تر دې د مخه په د ډاکټر په صفات هم دنده ترسره کړې خلکو ته او اوس مهال هم لوی مسولیت تاسو پر غاړه ده او وکیل یې د خلکو اساسې په ولایتي شورا کې د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته د منلو وړ دی او ځان ته څنګه یو رهبر خطاب کوي
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تری واندازی مرتل کړی دا یا خبر سی تر دولت پر سی در رسیدو ول سمره سوال دی یعنی بلر مقامات ته مې دی مشکل ویلای دا یعنی ډیر ستونزې دي سی مشکلات په ول سوالو کې سی دی ماته ټلیفوني راته وای خپل مشکل راته وای سی هغه یعنی سی ازمو په صلاحیت باندې دی هغه مشکل متری واندازی ورتل کړی
بیا دا کراته وای چې ډیرای تاسو سپارښتنه وړاندې زاو وختنه خزو ته چلی
اول خو په خار کې مې او د ولسوالو ته مې یعنی ډیره توجه په خار کې خو خپل ماشالات خزي روشن فکر دی په دې باندې د دوی سر خلاص ته سی باید خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي نو ولسوالو کې په کلو کې په دالری پرته سیمو کې یا مثال د خبر سیا امنیتي وزینه د سم یعنی هغه پلرو هغه من د تزما د وینا د سی باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض د سی دوی باید وکړي وخت سی دوی روشن فکر سول خپل مشکل به خپل مال ولای سي یعنی د سی منفی د کارو ته دوی لاس نه چي سی دوی روشن فکر یا تعلیم لري یا تعلیم کړي یا تعلیم کوي دوی منفی کارو ته لاس نه چې سدی به یعنی نشو باندې اختصاصي مثال د خبري نور غیره کارونه د سدی شخه کارونه د سدی و کی لوغه به دوی جلو ګریوسی زما دا وینا د خوند ورونه
په لور په تاسو مکه له هم په دودیز ډول په سیمایز ډول په سنتي ډول خلق خپل د کوزو په وړاندې هغه پیخي چې رامسته کی ته د خپل چې رامسته کی په وړاندې فیصله کوي دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده کنه
دا خو سید سی سم قضاوت کی خو سید دی خوځي په باره کې او که سم قضاوت یعنی اسلام په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت کی خو هغه د منلو وړ ده او که د سی سی د سی قضاوت کی سی دوی خپل خود سرانه څنګه سر کې مثال د خبرې دی خود سرانه د دوی په ځپری کې مثال د خبرې غوښ پری کې آزادی بدن قطع کی نو دا ز د اسلام لاری زدم یعنی معقول لار نه بولم باید دوی و مرجو ته ولر سی مراجعه وکیا شورای ولایتی ته یا قضا ته یا سرند ولی ته یا نور مقامات ته دوی باید دایت لا ور کی سیدار کم قضیه د زمو په منطقه کی د سی سدی خود سرانه تصمیم نسی دا ز په اسلام کیم دا نه دی راغلی خود سرانه تصمیم باید سو کنی سی
کور موادان د حضور څخه مننه
استاد سم ډیر ډیر مننه سمته وخت راکېس
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مشره عفیفه معروف ده معروف صاحب ک په مجموع کې تاوتریخوالی تعریف کړی چې تاوتریخوالی یعنی څه معنی
بلې د تاوتریخوالی تعریف په بره کې باید ووایم چې وایي چې هر هغه عمل الفاظ کړنې رویه چې د یو ماشوم رواني حالت جسمي حالت او اجتماعي موقف ته صدمه رسوي هغه ته تاوتریخوالی ویل سو یعنی چې کوم مشکل چورته د جسمي لحاظ پیخي و هل تکول وی یا د منوي لحاظ تغییر توهین وی او نور خبرې یا د ممانعه د تحصیل وی د شیان وی چې دغه موقف په اجتماع کې زیان منوي د ټولو ته موږ ویل سو چې دا تاوتریخوالی دی
ډیر مننه په مشخص ډول تاوتریخوالی په کوم حالاتو کې واقع کیږي
په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسېږي هلته تاوتریخوالی شته خصوصا په افغانستان کې اول د کورنۍ ننیول کېږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کېږي او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي ته هغه د تعلیم نه مخنیوي وکړي د هغه د صحت د حق نه مخنیوي وکړي هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي او همدارنګه په جبر باندې کار پی وکړي یا تحمیل کې پیچ باید سرک ته ووځي فقر وکړي همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا د مدیر صاحبان د مکاتبو د خوا د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کیږي تعوین کیږي تغییر کیږي د صنف نه یاستل کیږي همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې درس زده کوي دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کیږي یا تعوین تغییر کیږي همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کیږي
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکړي
ډیر ښه دی د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډیر زیات دي مثلا اجباري کار شاقه کار ته استول د ماشومانو د ماشومانو پیرودل ماشومان تګدی یا فکر د مجبورول د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف په تامین کې او هغه وډاروي انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه لري وساتي د خپل خپلوان څخه لري وساتي چې دا هم تاوتریخوالی دی ممانعت د حق صحت نه مثلا واکسین ته پرې نږدي یا نور صحی مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کیږي. همدارنګه سوی استفادې جنسي ده چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا په خپله ماشومان مشکلات لري، دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران سوی استفاده کوي او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته دي، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کیږي ولو په بد کې ورکول کیږي، ولو په بدل کې ورکول کیږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اورېدل د ژوندانه په حکله، یا دې ته وخت نه ورکول چې خپل درس په باره کې، خپل هغه مضمون چې د دې په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا تر چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کیدای شي چې خپل رشته هم چې انتخابوي یو ماشوم، کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي. کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داس شي. دغه ازادیګانې چې یو ماشوم باید په خپله ولري، د هغه نه سلب کیږي. همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډېر زیات په افغانستان کې مروج دی، هغه تعبیز دی چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړو هنجونو په منځ کې تعبیز کوي. چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډېر لیدل کیږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډېر لیدل کیږي، په کورنۍ کې تعبیز ډېر زیات لیدل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې یو ماشوم توین کې، تحقیر کې، یا وهل ټکول پی وکي، او وایي چې زه خو مشر ما د ماشومان چې ونه وهل سي یا توین تحقیر ونه سي، بیا په خپل سر کارونه کوي. په داسې حال کې چې کنوانسیون حقوق طفل کې، یا د ماشومانو د کنوانسیون دا ویلي دي چې د دغه کنوانسیون پلي کوونکي دولتونه باید د ماشومانو د تاوتریخوالو څخه مخنیوی وکړي، او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومانو سره هیڅ ډول تاوتریخوالو کې ونه شي. همدارنګه په مکتبونو کې، په وړکتونونو کې، په روزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې تاوتریخوال کیږي یا وهل ټکول کیږي، نو د همدغه کنوانسیون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسیون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلی دی. متحد المل مکتوب ټولو مکاتبو ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل ټکول تامیل.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مالسه.
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی، جلوګر په کوم هټ په کوم دکان دی، دکان بھائی دخلے در آنی، شرم بولی بھائی حسن کم ترکانی، پٹے وا بے دمخم پتنگانی امراہان بے پاکان کنا پاکانی ودن چھویل دے خمس ما دل چھتے وارے دا دیار دا تلو بدل ولن چھویل دے خمس ما دل چھتے دیار دا تلو بدل منزل پے سبا کرت سو کوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی پت شان بش کست زہر پزروی لتق مو پے دزلت غم بخلوی دم قدم بے خلے دم مخبوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم